راورو کو شیازانو پروگرام ته ځنګړي شوی خو په لومړی نیمای کې خبرونه او راپورونه د سر راپور دا دی چې د امریکا د کانګرس د بهرنی اړیکو کمیټې غړي او کابل ته په خپل سفر کې یو وار بیا له افغانستان سره د اوږدمهال لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان جمهور رئیس وایي د افغانستان ښارونه باید له مصرفي وضعیت څخه په تولیدي وضعیت بدل شي. نور راپورونه هم در تخبرو خو په سر کې خبرونه لرو. په بهرنی خبرونو کې چې ورسته خبري غوري د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د یو فابریکې د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر څلور څلوېښت زیات شوی دی. د میانمار په انتخاباتو کې رایه اچونه پای ته ورسېده. د خبرونه لږ وروسته خبرېږي. خو اوس د افغانستان خبرونو ته غوږ دو چې سید کمال شاه عارف ټول کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د امریکا د سنا مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې غړو کابل ته د خپل سفر پر مهال یو وار بیا له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ. د زابل سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې شپږ پنځوس وسلوال وژل سوي دي. او د پکتیا ولایت د ملکي روغتون ډاکټرانو د خپلو تنخواګانو د ځنډېدو له امله کاري اعتصاب پیل کړی دی. د خبرون تفصیل. د امریکا د سنا مجلس ته بهرنی اړیکو د کمیټې غړو کابل ته د خپل سفر پر مهال یو وار بیا له افغانستان سره د خپل همکاریو ډاډ ورکړ. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنی کمیسون غړي الینا روز لیتینن نن د افغان حکومت د اجرا رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا د افغانستان جګړه خپل جګړه ګڼي. پر همدې مهال د اجرا ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وویل چې اجرا رئیس له راغړي پلاوي څخه د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا او د توریزم په وړاندې مبارزې کې د ګاونډیو هیوادونو د مرستې د راجلبولو لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سابل سیمې چارواکي وایي چې دغه ولایت په ارغنداب او خاکافان ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې شپږ پنځوس وسلوال وژل سوي دي. د زابل د ولي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې یاده جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور د عبدالله د پلویانو ترمنځ ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړه کې د دواړو لورو درو پنځوس نور وسلوال ټپیان سوي هم دي.
افغان ولسوالۍ کښې ځینې برخو همدارنګه د ارغنداب ولسوالۍ کښې ځینې برخو کښې د منصور دادولا او د احسان احمد منصور د نفرو ترمنځ جګړه شوې ده. منصور دادولا اووه څلوېښت نفره مړې دي. د زابل ډلې احسان احمد منصور نهه نفره مړه شوي دي.
تر دا مهاله د اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوال طالبانو ډلې څه نه دي ویلي. خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسلوال طالبانو د نوې ډلې یوه غړي ملا عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د ملا اختر محمد منصور د وسلوال لخوا پر دوی حمله سوې چې یا د مرګ ژوبله رامنځته سوه. د فقر او بیوزلۍ په اړه د افغانستان د اقتصاد وزارت د یوه څیړنیز راپور موندنې ښیي چې شپږ پنځوس فیصد افغانان د فقر او بیوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مرادن په کابل کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې یاد راپور د دوو ملي سروېګانو په اساس په 2005، 2008، 2011 او 2012 کلونو کې د خطرونو او زیانونو په اړه چمتو سوی دی. د دغه وزارت مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړه چې په تېرو څو کلونو کې په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ سره سره بیا هم په هیواد کې بیاوزلی کچه نه درکشه سوی. او د پکتیا ولایت د ملکی روغتون ډاکټرانو د خپلو تنخواګانو د ځنډېدو له امله کاري اعتصاب پیل کړی دی. د دغه ولایت د مرکزی روغتون مشر ډاکټر ګل محمدین ازادي راډیو ته وویل چې د هیلت نید موسې لخوا د دوی د تنخواګانو د نه ورکولو له امله یې کاري اعتصاب پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د تیرو پنځو میاشتو راپه دې خوا دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. ښاغلی محمدین زیاته کړه چې یاده ستونزه یې د هیلت نید موسې له مسؤلینو سره شریکه کړې خو تر دا مهاله یې د هغوی لخوا قناعت ورکوونکی ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر نن څلور څلوېښت تنو ته زیات سوی دی. په لاهور کې یوه عالي رتبه چارواکي محمد عثمان د فرانسې خبري اژانس ته وویل یو څلوېښت مړي پیدا سوي او دریو نورو کارګرو په روغتون کې ساه ورکړې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې له یوې جړیو لاندې د نورو کسانو د موندنې چانس کم دی. د پاکستان چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د کارخانې د نړیدو پر مهال یو سلو پنځوس کسان هلته دننه وه. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل د دې فابریکې ودانۍ ښایي د میاشتې په لومړیو کې د سوې زلزلې له کبله زیانمنه سوي وي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په اوکرين کې د روسیې یرغل او پر اټومي وسلو ناکامو خبرو ته اشاره وکړه او پر دغه هواد تور پورې کړ چې د نړۍ نظم له خطر سره مخامخ وي. کارټر وویل روسیا په سمندر، هوا، فضا او سایبری یا مجازي فضا کې داسې فعالیتونه کوي چې ستونزې زیږوي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د روسیې د یرغل د مخنیوي او د امریکا د متحدانو د ساتنې لپاره د خلاقو لارو په لټه کې دی. کارټر دغه راز د چین د زیاتیدونکي نفوذ او پوځي قدرت د پراختیا په باب هم اندېښنه څرګنده کړه، خو خبرې یې تر ډېره پر روسیې متمرکزې وې. د میانمار په انتخاباتو کې رایې اچونه پای ته ورسېده. د په تیرو 15 کلونو کې په میانمار یا برما کې په ملي کچه لومړني آزاد او سراسري انتخابات ګڼل سوي دي. رایې ورکولو مرکزونه په محلي وخت د مازیګر پر 4 بجو وتړل سول. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال وویل چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 80% وه. ځینې رایې ورکوونکي هیجاني ښکارېدل. په دوی کې یوه هم د عمومي ده چې وایي نوي کلنې خوښ یې هم خپله رایه ورکړه. دا وی خوښی می فکر کوي چې روغ ده او غوړی په خپل لاسونو خپل رائے وکړي. هغه ستره هیله لري او غوړی زموږ هیواد ته یو غوره رهبر انتخاب کړي. دا تر نوی زیات کلونه عمر لري او په ننني انتخاباتو کې د ګډون لکبله خوشاله ده. د دیموکراسي لپاره د ملي لیگ ګوند چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکو میرمن انګ سان سوچی مشرکوي شې دغه انتخاباتو ګټي، خو په اساسي قانون کې در وروستل سوی بدلون د کابله د ولسمشری له څوکۍ منه ده. شاوخوا 1.5 میلیونه برموال درې ورکولو په شرایطو برابر دي، خو له دې سره سره یو لس لکه مسلمان اقالیت رای ورکولو ته نه پرېښول کیږي. یو نوی ګوندونو کاندیدان وړاندې کړي، خو اصلي سیالي د دیموکراسي لپاره د ملي لیگا واکمن ګوند د پیوستون او پرمختګ اتحاد ترمنځ. بل خو د کرویشیا په پرلماني انتخاباتو کې د خلکو رایه اچونه روانه ده. وروسته له هغې چې دغه هیواد په 2013 کې د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ، دا په دغه هیواد کې لومړني پرلماني انتخابات دي. د سپتمبر له نیمایي راهیسې تر 3 لکه زیات کډوال د کرویشیا له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته تللي دي. که چیرې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې محافظه کاران قدرت ته ورسیږي او ځینې شدید اقدامات وضع کړي، د دغه هیواد له لارې به د کډوالو د زیاتېدونکي شمېر د تېرېدو بهیر ټکنی سي. د کرویشیا ډیموکراتیکي اتحادیې پر واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند انتخاب کړی چې د کډوالو په وړاندې نرم دریځ لري. او د رومانیا د پلازمینې بخارست په فزیدلی نایټ کلب کې د تلفاتو شمیر 3 تنو ته زیات سو. مخکې د مړو کسانو شمیر 1 تنه وو، خو 2 نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه او دغه شمیر زیات سو. ډیر رومانیان حکومت ملامتوي چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیسي. له دې کبله د چهارشمې په ورځ دا پیښه وسوه. له پراخو اعتراضونو وروسته صدر اعظم ویکتور پونتا او کابینې استعفا ورکړه. تیره اونۍ د بخارست په یو نایټ کلب کې د اور لګیدو له کبله 180 تنه نور ژوبل هم سول. شاوخوا 100 کسان ترسیوی چې د 4 تلویشتو روغتیایی وضعیت نازک شول سوی دی. دا خبرونه او وسم د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15. په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 8. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 8. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان ځای وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 2 درجه. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفی 1 اټکل سوی ده.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه په آزادی رادیو چکه اورګو پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره په خبرو کې د امریکا له مرستو مننه وکړه. وی ویل چې افغانان له امریکا سره په اړیکو او همکاریو کې متحد دي.
I can assure you from strong will and commitment of the people of Afghanistan and the government of Afghanistan.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانستان ښارونه باید له مصرفي وضعیت څخه په تولیدي وضعیت بدل شي. ده دا خبرې نن د افغانستان د ښاري پراختیا په دویم ملي کنفرانس کې وکړي.
شهر انجن اقتصاد است، اما شهرهای ما انجن مصرف. شهرهای ما باید از انجن مصرف به انجن تولید بدل شد و نوع کاری را ایجاد کنیم که برای قدم بیشتر سازش.
لوی ترنولی وی په هر شرط چې کیږي د کابل بانک له پوروړیو به ټول پورونه بیرته راټولوي.
لوی ترنولی مصمم و متحد در تمام دارایی های کابل بانک به هر قسمی که میشه پس دوباره برگرده.
زابل په خکافان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې شپږ 500 وسلوال وژل شوي او درې 500 نور ټپیان دي. د پروګرام دویم نیمایي کې هم تر ډیره د ورکو شي ځان خبرونه واوري. رازول لمړي راپور ته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو کابل ته په خپل سفر کې یو وار بیا له افغانستان سره د اوږدمهال لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. دغه پلاوی د یک شمې پر ځله اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا د افغانستان جګړه خپل جګړه بولي. ښاغلی عبدالله هم وویل چې د افغانستان خلک او دولت امریکا د دوامداره همکاري غوښتونکي دي. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
امریکا له افغانستان څخه نه پشاکی جوړ دا هیواد د اوږدې مودې لپاره له افغانانو سره خپل همکاري ته دوام ورکوي. د امریکا د سنا مجلس غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره د لیدو پر مهال د غرض ویل چې د افغانستان جګړه د امریکا جګړه ده. د دغه څلور کسیز پلاوی مشري او د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو په کمیټه کې د منځني ختیځ او افریقا د چارو مسؤلې میرمن لیانا روز لیتنن له ښاغلي عبدالله سره د لیدو پر مهال د غرض ویل
متحده ایالات د افغانستان د خلکو خ همکاران دي. موږ به د دې اړیکو د پرختیا هڅه وکړو. موږ به ترشانه شو او موږ د دغه جګړې لپاره ژمنتیا لرو، ځکه چې دا زموږ جګړه هم ده.
درې نور سناتوران، هریو فرانچ هیل، ډونالد نارکروس او ټیټ یوهو هم دغه پلاوی غړي وو. دواړه لورو د خبریالانو په حضور کې په جزئیاتو خبري ونه کړې. په همدې حال کې د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل خبریالانو ته وویل امریکایي پلاوی ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا ګډو اهدافو ته به رسیدګي وسی. د ښاغلي فیصل د معلوماتو لمخې ښاغلي عبدالله امریکایي سناتورانو د افغان ځواکونو د تجهیز او د غرض د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ګاونډي هیوادونو د مرستې د جلبولو لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. اجرایي رئیس عبدالله همدارنګه امریکایي سناتورانو ته وویل چې افغانان هم له امریکا سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي. دوی زه تاسو ته د افغانستان د خلکو او دولت لخوا ډاډ درکولای سم چې دوی هم د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ د تقویې غوښتونکي دي. له دې وړاندې هم د امریکا د کانګرس غړیو وخت نا وخت افغانستان ته سفرونه درلودل او له افغانستان سره د همکارۍ د دوام ژمنې کړې دي. افغانستان ته د امریکا د کانګرس د غړو سفرونه د کارپوهانو په باور ځکه مهم بلل کېږي چې دوی په افغانستان کې د امریکا د ماموریتونو د دوام لپاره وضعیت په کتو پریکړه کولای سي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځی پونه کی
لوترو د آزادی رادیو خبرونه په دولس پک می منځنۍ چپا او اف ام 35 باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دغه چپې د ماخام لو د سهار ترو د امریکا غاښنا رادیو خبرونه هم خبريږي. افغانستان جمهور رئیس وی دا افغانستان خارونه باید له مصرفي وضعیت څخه په تولیدي وضعیت بدل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا خبرې د یک شمې پرس په کابل کې په دویم ملي خاري کانفرنس کې وکړې. غلی غنی ویل خارونه د هیواد اقتصادي ودې ماشینونه دي او باید مناسبه ګټه ځنی واخیستل شي. په عین حال کې د افغانستان د خار جوړونې وزیر ویل د خارونو د وضعیت د ښکولو لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي او هڅه پکې شوې چې راتلونکي خارګوټي معیاري وسی. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان چارواکي په خارونو کې پر اقتصادي ودې او تجارتی پراختیا خبرې کوي. خدا ځل جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د هیواد خارونه باید د اقتصادي ودې پر یو ماشین بدل شي. خاغلی غنی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان په دویم ملي خاري کانفرنس کې وکړې. د تاکید وکړ چې د خار جوړونې پر راتلونکو پلانونو کې دی صنعت او تجارت ته زیاته پاملرنه وشي.
شهر انجن اقتصاد است، اما شهرهای ما انجن مصرف
بود. شهرهای ما باید از انجن شهر د اقتصاد انجن دی. خو شهرونه د مصرف انجنونه دي. زموږ شهرونه باید د اقتصاد د ودې او تجارت د پراختیا پر انجنونو بدل سي او د یوشتمې پیړۍ له معیارونو سره برابر وي.
همدارنګه خاغلی غنی د خارونه د پراختیا په برخه کې د خلکو پر مشارکت هم تاکید وکړ او ویل چې خارونه باید داسې جوړ شي چې لول سوالیو او کلو سره اړیکې ټینګې وي. د مدني ټولنې او دینی عالمانو هم وغوښتل چې د خارونو د وضعیت د ښه کولو لپاره خلک سره یو ځای او د ښار د اوسېدو عالي فرهنګ پکې دود کړي. ښاغلی غنی وویل د کابل ښار اوسنی وضعیت ته په کتو سره ځینې وزارتونه باید د دارالامان سیمې ته ولیږدول شي. په عین وخت کې د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری وویل اوس مهال د افغانستان د ښاري پراختیا چارې له معیارونو سره برابرې نه دي. ده وویل 80% ښارونه په غیر معیاري بڼه جوړ شوي خو پلانونه یې ترتیب کړي چې په آینده کې ښاري پراختیا معیاري او په چارو کې د هر ډول فساد مخه ونیول شي.
د وزارت مشرتابه د ذکر سوو ټکو په پام کې نیولو سره د راتلونکي لپاره د ښار جوړونې په برخه کې درې عمده پروګرامونه په پام کې نیولي. یو یې د ښار ملي پروګرام، بل ښه مدیریت او درېیم د فساد پر ضد مبارزه او په چارو کې اصلاحات دي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک د ښارګوټو پر جوړولو انتقادونه کوي او وایي چې د دې ودانیو اکثره معیاري نه دي. دا چې د ښار جوړولو پر راتلونکو پلانونو کې به د خلکو ستونزې تر کومه ځایه په پام کې نیول کېږي دا به د دې وزارت د نوو پلانونو د عملي کېدو په لړ کې معلومه شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې کتل شو هم درز کوم انټرنیټ کې وی د خبرونه اوریدلې هم شه او ژوندې خبرونه هر ورځ د سار لو د مخام ترو په ټوله نړۍ کې په ازادي راډیو ټکی اورګو اوریدلې شه. د ورسان لوی سرونلی وی په هر ډول چې کېږي د کابل بانک د ټولو پور وړیو لخوا پورونه بیرته راټولو د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې بجمع کیږي. د لوی سرونلی ویاند محمد اسف فیاض ورسته تر هغه چې د افغانستان جمهور ریاست دی وی اعلامیه په خبرولو سره د کابل بانک د پور وړی خلیل الله فیروزی سره د ښار جوړونې وزارت تړون لغوه اعلان کړ. ازادي راډیو ته دا څرګندونه وکړي خلیل الله فیروزی د کابل بانک سهم لرونکي او پخوانی عامل رئیس دی چې لیتری یو کال رئیس په یاد بانک د اختلاس لامل بندي دی. اجمل تورمان په دې رپورت جوړ کړی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک ډیرو پور وړو چې ګمان نکیدو د خپل پورونو د ورکولو لپاره حاضر شي د کابل بانک د تصفیه ادارې ته مراجعه کړي او خپل زیات اندازه پورونه ورکړي دي. د لوی څارنوالي ویان محمد آصف فیاض وایي چې په هر ډول کېږي د کابل بانک د ټولو پور وړو لخوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع شي.
لوی څارنوالي تر دې دمخه هم د هیواد د لوړپوړو چارواکو د غوښتنې له مخې خپل راپورونه ورکړي او ژمن دی چې په هر ډول چې کېږي د کابل بانک د ټولو پور وړو لخوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع شي.
خغړی فیاض سرګندونې د یک شنبه پور ورځ وروسته تر هغه چې د افغانستان جمهوریت ریاست د اعلامیه په خبرولو سره د افغانستان د ښار جوړونې وزارت سره د کابل بانک د بندیشي پوخانی عامل رئیس او سهم لرونکي خلیل الله فیروزی تړون لغوه اعلان کړو وکړي. تر دې د مخه د ښار جوړونې وزارت د کابل بانک دغه پوروړی بندي سره د پرمځکه د سمارټ سيټي په نوم د کور جوړونې د وی پروژې تړون لاسټیک کړو چې د خلکو او حقوقي کارپوهانو له توندو خبرګونونو او انتقادونو سره مخ شو. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې چې 13 ورځ پر شوې د افغانستان لوی سرنوالي وغوښتل شوې چې ژر تر ژره د کابل بانک د محکومینو د محکمې د حکومتونو د بشپړ تطبیق په اړه راپور ورکړي. په اعلامیه کې د غشان د کابل بانک د تصفیه ادارې ته دستور ورکړل شوی چې د قانون لمخې د پور د جبران په بدل کې د دغو ملکیتونو د انتقال تیړنه او خپل وړاندیز وړاندې کړي. خو د کابل بانک د تصفیه ادارې په دې اړه له سوالو ډډه وکړه. د حقوقي چارو کارپوهان له یو بندي سره د حکومتي ادارې تړون لاسلیک کول په هر لحاظ غیر قانوني او د قضا په قطعي حکم کې د بدلون راوستل ګڼي کوم چې ویل کېږي په استبدادي نظامونو کې شونی وي. د غشان کارپوهان وایي چې بندیانو ته د داشان مدني حقونو ورکول د افغانستان د اساسي قانون او ټولو شته قوانینو خلاف عمل دی. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر د حقوقي انتقادونو ترڅنګ په دولت له دې عمله هم انتقاد کوي چې د مشرتابه په کچه د چارواکو ترمن لازمه همغږي نه لري.
دغه نشر د دې اعلامیې یو موضوع نور هم رڼا کړل. هغه دا چې اگر لازمه همغږي رهبری د دولت کې موجوده نه ده او خطرناک پایله مې سره راځي چې اعتبار د دولت په مجبور کې لمای زوري.
خلک هم د ملي وحدت په حکومت لدی عمل انتقاد کوي چې څوخلې دي او په هیواد کې د شته قوانینو او خلکو سره د کړیو ژمنو خلاف عمل کوي. دوی وایي چې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت په لومړی ورځو کې ولس سره د فساد په وړاندې په ځانګړي ډول د کابل بانک د مسلې په شفاف ډول د څېړلو، اختلاس کوونکو ته د سزا د ورکولو او د پورونو د بیرته راټولولو ژمنه کړې ده او په کار ده چې خپل دغه ژمنه ترسره کړي. د دوی په وینا کې داسې ونشي نو خلک به په حکومت او د دوی د ژمنو په وړاندې خپل اعتماد له لاسه ورکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو کولی شئ د آزادی رادیو پښتو فیسبوک پاڼه تعقیب کړئ او تازه خبرونه وګورئ. د زابل لولایت څخه یو راپور لرو چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې په اړه دی. چارواکي وایي د زابل د خاک افغان ورغنده پولیسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا دغه جګړه د تیرو دوو ورځو راهیسې د اختر محمد منصور او د غرض د منصور دادالله د وسلوالو ترمنځ روانه وه. محمد صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د تیر دوه ورځې راهیسې د دغه ولایت په خاکی افغان ورغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړه روانه وه. د ګل اسلام په وینا دغه جګړه چې د اختر محمد منصور او منصور دادالله د وسلوالو ترمنځ شوه، په نتیجه کې د منصور دادالله وسل وشملګری او د اختر محمد منصور نه ملګری وجل سوي او د دواړو ډلو درې پنځوس نور وسلوال ټپیان سوي دي.
افغان ولسوالۍ کې ځینې برخو همدارنګه د ارغنداب ولسوالۍ کې ځینې برخو کې د منصور دادالله او د اختر محمد منصور د نفرو ترمنځ جګړه شوې ده. په دغه جګړه کې جمله کې د دواړو طرفه درې پنځوس نفر زخمیان لري. دوی همدارنګه د منصور دادالله اووه څلوېښت نفر مړي دي او د زابل د اختر محمد منصور نهه نفر مړه شوي دي.
د زابل د والی بیان وایي چې د وسلوالو طالبانو د دغه دوه ډلو ترمنځ جګړه د وسله پاره پای ته رسیدلې. د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر اوسه دغه جګړې په اړه تفسیر نه کړي، خو د دادالله یو ملګری عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د دوی د ملګری منصور دادالله پر کسانو حمله کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دوه ویشت دقیقې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد شپږ دېرش فیصده نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه وزارت چارواکو د یک شمې پر ورځ ویل سره له دې چې په تیرو کلونو کې اقتصاد یو څه وده کړې خو د فقر کچه نه ده راټیټه شوې. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس ډاډ ورکوي چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي څو د بېوزلۍ کچه راکمه شي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورئ.
د فقر د وضعیت د تحلیل دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په کمیدو سره د بیکاری کچه ورستر بلی زیاتېږي. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې دا راپور به له دوی سره مرسته وکړي چې د بیوزلۍ د منځوړلو لپاره مشخص پروګرامونه برابر کړي. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د یکشنبه په ورځ په دې اړه وویل:
گزارش تحلیل وضعیت فقر در کشور
د فقر د وضعیت د تحلیل راپور د هغو دوه ملي سربیګانو لمخې جوړ شوی دی چې په 2001 2008 2011 او 2012 کلونو کې د خطرونو او زیانمنونکو د وضعیت په اړه وو. د دغه تحلیلي راپور هدف دا دی چې د خلکو اړتیاوې وپیژندل شي او ورته مؤثر پروګرامونه جوړ شي.
نوموړي همدارنګه وویل دا سروې په ګوته کوي چې له اقتصادي ودې سره سره له هم د فقر په وضعیت کې بدلون نه تر سترګو کیږي. د اقتصاد وزارت په دې راپور کې غلیچه لا هم د هیواد شپږ دېرش سلنه نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرټ جی سام د دغه راپور له خپرولو وروسته ډاډ ورکړ چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو د بېوزلۍ کچه راکمه شي.
اجازه راکړي یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکړم چې نړیوال بانک له افغانستان سره مرسته کوي څو د بېوزلۍ کچه راکمه او باثباته افغانستان جوړ کړي. په حساسو مهمو مهمو برخو کې لکه بنسټ جوړونی، اصلاحاتو، کلیوالي پراختیا، روغتیا او زده کړې کې زموږ مرستې په راتلونکو کلونو کې هم دوام وکړي. زه د افغان حکومت دا اقدام ستایم چې د بېوصلۍ کچه معلوموي. موږ به په افغانستان کې د فقر د کموالي د اجنډا په عملي کېدو کې همکاري وکړو.
تر دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړ شوي وو چې په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده چې له کبله یو شمېر هېوادوالو ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کړې دي. خو افغان کارپوهان په دې عقیده دي چې د لوږې د مهارولو تر ټولو عمده سرچینې د بېکارۍ د لمنځه وړنې تر څنګ د کرنیز سکتور پراختیا ده. پر افغان چارواکو هم عمده انتقاد دا دی چې په تېرو څو کلونو کې د نړیوالو له ډېرو مرستو سره سره ونه شو کړی چې د بېوزلۍ کچه راکمه او بېوزلو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه.
د کندهار والی ولسی مشرانو او تاوړاندیز کړی چې یو داسې مشورتي بورډ تاسیس کړي چې په مرسته د دولتي ادارو کارونه نظارت او د هر دولتي مامور سره حساب او کتاب وکړي. د دې ولسی مشرانو په ګډون یو لوی غونډه جوړه شوې و چې پر مهال قومي مشرانو د ولایتي ادارې د دې کار ستاینه هم وکړه. صادق رښتینی له کندهار دا ریپورت جوړ کړی.
دا مشورتي شورا به دنده ولري چې د دولتي ادارو او دولتي مامورینو لپاره نظارت وکړي، دا غوی سره حساب او کتاب وکړي او د ستونزې د حل پر مهال هر دولتي چارواکي تر پښتنو لاندې راولي. که څه هم مشورتي شورا ته تر اوسه تشکیل او اساسنامه نه ده جوړه سوې، خو دندې مشخص سوي دي. د دې شورا نوښت د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي کړي او ولسی استازي هڅوي چې د دولتي ادارو سره د حساب او کتاب جرأت پیدا او د دیموکراسي د اصل په ټولنه کې ژوندۍ کړي. ولسی استازو د دې شورا جوړېدل یو مهم ګام وبلی. دغه راز د کندهار ښاروالي انجنیر روشان ولسمل غونډي ته په خپل وینا کې وویل چې د ښاروالي هر کار به د دې شورا په مشورې او ولسی تایید سره کوي.
د افغانستان وسري حالت د شراحه وسري په وړاندې کوته دومره پروبابلي چې هر ورځ د افغانانو کلی او هغه مشکلات چې د افغانانو سره مخامخ دي د دې سره راځه او سره راځو ناشو سره.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي د دې شورا په جوړېدو کې د ولسی او مدني استازو لیوالتیا کما ولاکا کمزوري بولی. نو موري پر خلکو ځاغ کوي چې له دې موقع څخه ګټه پورته کړي.
زموږ ورته چې کندهار ورځ ځاغ کړي، د کار ورځ ځاغ کړي، دا تاسو سره دا په ساتو کې مشارکته کوي. صفام مسؤلیت تاسو سره هم د قانون دروازه هم د دین دروازه. ویل چې موږ دا ځنه مو سره کوي تاسو باید یو مسلمان مسلمان دا توان او درته ولري چې موږ راځو.
د کندهار والی زیاته وی چې د دندې لپایلې د داسې وی شورا پر جوړې دوه فکر کړی وو او د اساسي جوړش لپاره مشورو دوام درلودي. د کندهار والی په اینی وخت کې پر دولتي رئیسانو او مامورینو ژغ وکړ چې خلکو ته جواب ورکوونکي ووسی او کنه ستوانې دلاینو دند دی پریږدي.
د پکتیا ولایت د حج اوقاف ریاست ودانۍ نن پرانیستل شوه. د پکتیا والی د دغه ودانۍ د پرانیستلو پر مهال ژمنه وکړه چې نور بنسټیز کارونه به هم په دغه ولایت کې وکړي. په اړه د اوتپان ریپورت جوړ کړی.
د ولایت حج اوقاف ریاست ودانۍ چې د وزارت په انکشافي بودیجه جوړه شوې نن ورځ د یوې پرانیستې پترڅ کې چې ولایتي چارواکو پکې برخه لرله لګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه ودانۍ چې په دوو پړونو کې د شاوخوا 9 میلیون افغانۍ په اندازه جوړه شوې، یو لسکاري خونی او نورې لازمي اسانتیاوې لري. په پکتیا کې د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالغفور د دې ودانۍ د قیمت او اسانتیاو په اړه رسنیو ته د پرانیستې په غونډه کې معلومات ورکړل او ویل
د ارشاد حج اوقاف تعمیر ټول د وزارت پیسې جوړ شوې په بودیجه د وزارت باندې د خدماتي پیسو نه او ټوله هزینه 9 میلیون او 1,130 افغانۍ ده. دا تاسوونه په دوه طبقو کې جوړ ده، یو لس تاریخونه او اته بابه تشنابه او نور دی برق سیستم مجهز ده دو پوله ده نور ملحقات لکه کویای او سپکیک او دام مجهز دی چیش نواقص وست پل حال نسته که انشالله او کار نیم رازی وی
نوری دام زیاده کرد چی ده دی ریاست پا جوڑی دو سر بیچار تنظیم او شتر طول استونزی آواری شی او با کولی شی لده پرانیستی و رست خپل دفتری کارون لده زای چخ سنبال کردی په دې پرانیسته کې د پکتیا والی نصرت ارسله د تعمیر په جوړېدو خوښي څرګندولو ترڅنګ وویل چې د دې ولایت ډېرې نورې داسې ادارې هم شته چې اداري بلاکونه نه لري ځینو ته یې د جوړېدو پلان لري او د ځینو کارونه خلاص شوي او په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي.
نن د حج اوقاف د ودانۍ افتتاح مونږ نن وکړله او دې سره په څنګ کې نور هغه ریاستونه چې ودانۍ نه لري هغه طبیعي خبره ده چې هغې ته اړتیا ده چې تر څو پورې دوی د ناستې ځای جوړ شي دوی د مامورینو د هغې نه په ښه طریقې باندې کار وکړي او همدغسې د پکتیا په ولسوالیو کې مونږ د ولسوالیو بعضې تعمیرونه لرو چې هغې ته هم ډېره زیاته اړتیا ده تقریبا 15 ولسوالۍ دي هغې کې دوه منظور شوي دي نور به هم منظورېږي نو اکثره ریاستونه تعمیرونه لري کوم چې نه لري ضرورت ورته دی چې زر تر زره افتتاح شي او جوړ شي.
نوموړي دا هم وویل چې په دې ولایت کې د علماو سره په دې وروستیو 15 میاشتو کې اړیکې لا نږدې شوي دي او د دوی دغه اړیکې به په ولایتي اداره او د سولې په پروسه او د عامه ذهنیت په جوړولو کې ډېر رول ولوبوي. دا تعمیر په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې تر دې وړاندې دا جواوقاف ریاست د زاړه ولایت ترڅنګ په یوه ډېر واړه ځای کې خپل کارونه سرته رسول.
وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مه هېروي.
د زابل سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ارغنداب او خاکې افغان ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې شپږ 50 وسلوال وژل شوي. د بیوزلۍ په اړه د افغانستان د اقتصاد وزارت یو څیړنیز راپور وایي چې 40% افغانان د فقر او بیوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. د پکتیا د ملکي روغتون ډاکټرانو د خپلو تنخواګانو د ځنډېدو له کبله کاري اعتصاب پیل کړی. د پاکستان لاهور شهر ته نږدې د یوې فابریکې د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر 4 ته زیات شوی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په اوکراین کې د روسیې یرغل او پر اټومي وسلو ناکامو خبرو ته په اشاره سره پر دغه هیواد تور پورې کړ چې د نړۍ نظم له خطر سره مخامخ وي. د میانمار په انتخاباتو کې رایه اچونه پای ته ورسېده. دا په تیرو 15 کلونو کې په دغه هیواد کې په ملي کچه لومړني آزاد او سراسري انتخابات ګڼل شوي. د کرویشیا په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو رایه اچونه روانه ده. او د رومانیا د پلازمینې بخارست په سوځېدلې نایټ کلب کې د تلفاتو شمیر 43 تنو ته زیات شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. پیټر سرګیټ نن د افغانستان د فوټبال د سروزن کې په توګه خپل دنده پیل کړه. شاغل سرګیټ نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل هڅه کوي چې په افغانستان کې دننه د فوټبال په ځوانو لوبغاړو ډیر کار وکړي څو په راتلونکي کې دې ته اړتیا نه وي چې له بهره ملي ټیم ته لوبغاړي جذب شي. شاغل سرګیټ په داس حال کې د ملي ټیم سره خپل دنده پیل کړه چې تمه ده د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او کمبودیا ملي ټیم په ایران کې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وروسته له هغه شاغلی سرګیټ د فوټبال د ملي ټیم د روزن کې په توګه وګماره چې په دې وروستیو کې د فوټبال ملي ټیم په خپلو لوبو کې شی لاسته راوړنې نه لرلې. د کرکټ د شپږیزو سیالیو په لړ کې نن د سپین غر مریانو او میسي عینک اتلانو په خپلو کې سره لوبه وکړه. په دغه لوبه کې میسي عینک ټیم د خپل سیال ټیم لپاره 105 منډې هدف وټاکه او د سپین غر مریانو ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف په 1400 اورونو کې پوره کړ. دا د سپین غر مریانو 15مه لوبه وه او دغه ټیم تر اوسه د 4 لوبو په ګټلو سره د شپږیزو سیالیو د نتایجو په جدول کې لومړی مقام لري. او د اسپانیا د لالیګا لیګ سیالیو د راپورونو لمخې به د بارسلونا ټیم له خپل سیال ټیم ویاریال سره نن ماښام لوبه وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې دغه لوبه به نن ماښام د بارسلونا په نیو کمپ لوبغالي کې ترسره شي. دغه لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت به 8:30 پیلېږي. او د اسپانیا د لالیګا سیالیو د 12مې اونۍ په لړ کې د ریال مادرید ټیم به د سویا ټیم په وړاندې د سانچز پاس ټیم کې سره سیالي وکړي. دوهمه لوبه د افغانستان په وخت شپې په 12:00 پیلېږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې د سیمې او نړۍ د راپورونو تر ازو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان او افغانستان چارواکي د کینیا او په دواړو هیوادونو کې د سولې او ټکاو لپاره ګډې هڅې وکړي. نوموړي همدارز د پاکستان او افغانستان سوله او امنیت له یو بل سره تړلي او بلل اسفندیار ولی خان د څرګندونې د جمعې پر ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د پخواني غړي افضل خان لالا د فاتحې لپاره د افغانستان راغلي او جګپوړي دولتي او ولسي پلاوي لپاره جوړ شوي تازیتي غونډې ته په وینا کې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د پلاوي غړي غونډو ته په وینا کې د پاکستان افغانستان او سیمې د سولې لپاره د افضل خان لاله هڅې وستایلې او په دې اړه د ولسمشر اشرف غني لیکلی پیغام هم واورو. په دې اړه تفصیل د زبی شفق پر راپور کې
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې د یو بل دښمن د شریک دښمن بولي او په دې لار کې د موجود خنډونه له منځه یوسي. نوموړی همداراز وایي د امن او پرمختللي افغانستان پرته د پرامن او خوشحال پاکستان سوچ لیونتوب دی او پر اسلام آباد او کابل زور راوړ چې په افغانستان او پاکستان کې د امن او سولې لپاره ګډ ګامونه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونه د شنبې په ورځ له افغانستانه د عوامي نېشنل ګوند پخواني غړي ارواښاد افضل خان لاله د فاتحې لپاره راغلي یو جګپوړي دولتي او ولسي پلاوي ته په وینا کې وکړې. په دغه پلاوي کې چې مرشد افغانستان مرستیال اجرایي رئیس انجنیر محمد خان کوله، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال، د افغان کابینې ځینې وزیرانو، د ولسمشر سلاکارانو، د سولې دالي شورا او پارلمان غړو او ګڼ شمېر قومي او مخور مشرانو پکې برخه لرله. دغه پلاوی د پېښور په بلور هاوس کې د عوامي نېشنل ګوند او افضل خان لاله د کورنۍ لغړو سره لید کاته وکړه. د ارواښاد پاړه وی جوړ شوې تازیتی غونډې کې برخه واخیسته او د غونډې ګډونوالو ته دغه پاړه وینا وکړه. دغه تازیتی غونډې ته د افغان ولسمشر د سیاسي چارو ځانګړي سلاکار ډاکټر اکرام خپلواک، د افضل خان لاله په مړینه د افغان ولسمشر د خوښنۍ پیغام ولست او وی وایي
ارواښاد افضل خان لاله په سیمه کې د تاوتریخوالي، بیا عدالتۍ او شخړو مخالفو او ټولو مرې د افغان ولس د پیوستون، یووالي، پرمختګ، تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. د نیکه مرغه له افضل خان لاله سره مې د مړینې یوه ورځ مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وشوې. د ټلیفوني خبرو پر مهال راته وویل چې یوازې ولسمشر نه یې بلکې د قوم مشر هم یې. نو هیله مې دا ده چې د دغه قوم د یووالي، سوکالۍ، نیکمرغۍ او پرمختګ لپاره سره متحد او یو لاس کړئ او سوله د هر افغان تر کوره چې د دوی ډېره سخته اړتیا ده ورسوي.
دا غونډې ویناوالو نه یوازې په پاکستان او افغانستان بلکې د سیمې د امن لپاره د افضل خان لاله هڅې وستایلې او دغه د مبارزې د جاري ساتلو هیله یې خوده. د افغان پلاوی مشر او د افغانستان مرستیال اجرایي رئیس انجنیر محمد خان غونډې ته پوینه کې د عدم تشدد او ارواښاد افضل خان د لارې او نظري ملاتړ وکړه او ویل
کرنل افضل خان والا د موږ تاسو په منځ کې نشته، ولې د هغه فکر ژوندی پاتې ده او انشاءالله دا به دوام پیدا کړي. پښتانه کله هم د تشدد غوښتونکي نه دي، البته یو خلال لري زهرجنو الفاظو چې ظاهرا فاصل او کفت وي په دې باندې غلط شوي دي. امید دي چې په آینده کې
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دغه تازیتی غونډې ته په وینا کې د جګپوړي افغان پلاوي مننه وکړه او ویې ویل که څه هم دا سیاسي غونډه نه ده، خو په پاکستان او افغانستان کې د امن لپاره د کابل او اسلام آباد ګټې هڅې وکړي.
دموترفي افغانستان نه بغیر که څوک دموترفي پاکستان سوچ کوي نو دا د لیونو سوچ دی. دا موجوده رئیس جمهور صاحب راغی، اشرف غني صاحب ورته اسلام آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او
د عوامي نېشنل ګوند جګپوړی غړی او ملت پال سیاستوال افضل خان لاله د رواني میاشت په لومړۍ نیټه د اورپخې ناروغۍ له امله د اسلام آباد په یو روغتون کې د څلور اتیا کالو په عمر نړۍ سترګې پټې کړې. د یادونې وړ ده چې له افغانستانه راغلي دغه دولتي ولسي پلاوي غوښتل چې د افضل خان لاله د فاتحې لپاره دغه پلرني ټاټوبي سوات ته ورشي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت د امنیتي ستونزو له امله هغوی ته سوات ته د تلو اجازه ورنه کړه.
د سیمینمو په یو رپورت کې واوریدل چې د پاکستان او افغانستان چارواکي ویل چې دوی باید سره کښېني او په دواړو هیوادونو کې د سولې او ټکاو لپاره ګډې هڅې وکړي. دا هم وایي چې نن په میانمار یا پخوانی برما کې پارلماني انتخاباتو شول. په دغو انتخاباتو کې اتیا په سلو کې په شرایطو برابر کسانو خپلې رای وکارولې. داسې ښکاري چې د دیموکراسي پلوي مشرې آنګ سان سوچی په مشرې ګوند به په دغو سیالیو کې مخکښ وي. په دې اړه تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې
د میانمار یا پخوانی برما مشهور دیموکراسي پلوي سیاستوال نن د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې خپل رایه وکاروله. ان سان سوچ خپل رائے په مسکا شوند دی رائے ورکول هغه مرکز کې په صندوق کې واچول چې د اوبو په غاړه هغه ویلاته چې 15 کال د زندانو پرانستل شوی وو. د اپوزیسیون د دیموکراسۍ لپاره نېشنل لیگ ګوند ویاند تایید کړ چې اویا کلنې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو د لومړي ځل لپاره خپل رایه وکاروله. کله چې په 1990 کال کې د لومړي ځل لپاره په میانمار یا پخوانی برما کې آزاد او باوري انتخابات ترسره کېدل، آنګ سان سوچی په خپل کور کې نظر بنده وه. د هغې ګوند په دغو انتخاباتو کې پراخ بریالیتوب وګاټه، خو پوځي واکمنانو د انتخاباتو نتیجه ونه منله. د سوچی ګوند دوهم ځلی انتخابات چې په 2010 کال کې ترسره شول هغه مهال تحریم کړل چې واکمنو جنرالانو ناببره اعلان وکړ چې قدرت یو منتخب ملکی حکومت ته سپاري. په میانمار کې نننی پارلماني انتخابات چې آزاد انتخابات بلل شوي، د دې هیواد د پارلمان د 640 څوکیو په سلو کې 15 پاوز ته ځانګړي شوي دي. د دې هیواد د نفوسو شاوخوا 1.5 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق ګڼل شوي، خو د روهینجا د اقلیت ځورول شو 1.1 میلیون مسلمانانو اکثره له رایې ورکولو څخه منع شوي دي. د میانمار ولسمشر تن سن وویل د حکومت او پوځ به چې 15 کاله مخکې قدرت سپارلی د دغو انتخاباتو نتیجه ومني. په دغو انتخاباتو کې 1 نوي ګوندونو ګډون کړی، خو داسې ښکاري چې سیالي به تر ډیره د ډیموکراسۍ لپاره نېشنل لیگ واکمن د یووالي اتحاد او د پرمختګ ګوندونو ترمنځ وي. د میانمار اساسي قانون هغه کسان په لوړو اجرایي پوستونو کې کار کولو منع کوي چې د ژوند ملګری یا ملګری یا ماشومان یې بهرنیان وي. د آنګ سان سوچی وروستی میړه بریتانوي او زامن هم بریتانویان دي.
وخت په افغانستان کې 3:40 دقیقې دی. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای شی بوتل دی. ورسته د ورکوښه ځانو خبرونه درته وړاندې کیږي. په دقت ووري کې دی شي د زینی عزیز په لټولو کې مرسته وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په لټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریلی وسی د دې بیا موږ تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لېږي، لطفا دغه ټلیفوني پیغامونه لاند ووایي. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکو وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د څو کسانو په اړه چې پیدا شوی دي پیغامونه لرو او اوریدونکو موږ ته ټلیفونونه کړی دي. د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او ویل دي چې د ازادي رادیو لاره نه د دوی ورکشوي عزیز له خپل کورنۍ سره یو ځای شو. همدارس داسې ټلیفوني پیغام هم بیا موږ تر رسیدلې ده چې یو اوریدونکو شکایت کړی ده چې ځینې کسان ورته بې ځایه ټلیفونونه کوي او دای زوروي. ګران دوستانو، ډیر به مونږ زنده ورځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د نن ورځې په پروګرام کې به دغه ټول ټلیفوني پیغامونه واوري. د دې په څنګ کې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000224211214115. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته لګلای دی او ویل دي چې ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي. راځي چې دا ټلیفوني پیغام واورو.
سلام علیکم، زه د هیڅ بندک له شوینه خبره کوم. زما هغه ورور مو پیغام دی چې هر مسلمان د خپل مشکلات په برابر باندې پرځي کې ورکړي اعلان نه پاره خپل نمبر اعلانوي بیا خلک ګنټي ورکړي او دا خو سم پیغام ده دی چې خدای دې از وکړي رسول دې از وکړي او دا خو ته ګنټي ورکوي بس دا یو پیغام دی بس خدای دې خدمت خبر کړم مخکې مشه
ټلیفوني پیغام واورید له هغه کسانو څخه چې زمونږ اوریدونکي بې ځایه زبروي او بې ځایه ټلیفون کوي هله کو چې لطفا زمونږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا کړی. دا ځکه چې همدغه نن د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته ټلیفون کړی دی او له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده چې د دوی ورکشوي عزیز پیدا شوی دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
روزګان د ولایت د خوب د ولسوالۍ سره تاسو سره به خبرې کړم. ما یو وخت یو اعلان شوی د مومن په نامه یو رخصت عزیز دلو دی، هغه تقریبا دوه ورځې کېږي چې مفتي دا کړی دی. زه ډېر مننه کوم د ازادي راډیو څخه، هیله کوم چې دا پیغام شیر دی. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږه غلا ازادي راډیو څخوري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کدنه نو زه تاغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پانه تلاشي او اول څه دغه پروګرام لسره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په دې برخه کې ټول هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. یعنی دا هغه ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه چې اوریدونکو ازادي راډیو ته لګیلې دي یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. ما سره یو ورکو تاسو کال کې چې را سره دی په نامه ابدالي مکان نیزي وروري عبدالکریم نیزي په کام سامانی دی او د وای چې علمن په ولایت کې کور دی. ما دې زور پر اړ دي کوته نه را سره دی اوس کدی دی چې عبدالکریم ورور موږ لا اوري هغه دې پر ځان سیاره باندې و موږ ځان دی وي چې پر اویا کوزایا شل لسو ونی په دې ټول کې نارې یو ور لګیا و چې تر اجازه یو یا چې لښو ونی او زما کور په کندهار ولایت کې په تختپل ولسوالۍ او میل په میل کې په نایب والي کې د وزیر خان په کلی کې کور دی. د آیات کور په ستنه دی. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه عبد الوهاب روزګان ولایت د هرو ټول سره د سر په تماس کې تر وونده د دې د خلاصو چې څنګه ته دی وونده د 1400 په عمر لري او د اټمس په باندې چې د لاسونو غوړ دی چې کله کوچي چې دا هر چا چې دی ما په دغه شمیره زنګ وي 0 1 0 5 7 2 1 0 0 2 1. سلام علیکم. السلام علیکم، زور مرحبا د سیم بوله خبرې کومه موږ چې تاسو سره هر څو چې پکارې دي دا نه پر لندې کلی راځي موږ نه پخې راکوي دي نو موږ څه سوالای یو نه دي د تنزل سوال علاقه دي په خبرو کې انګولې چار خبره کې خبرې سره وو چې دا غز ما شنه را ده 0 اویا 15 تنزیوی 0 اتا 0 اویا 15
سپر اساسیا. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري. ازادي رادیو د سهار لونه د مقام تر وو بجو پورې خبرونه لري. ګران دوستانو، اوس ورور سره دغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم زاد الحاجی د هلمند ولایت لشکرګاه شهر ته خبرې کوم. زما یو کشر ورور دی 12 کلن هلک دی. سارې پرې مو موټر کې وتلی دی نو نظره کسوی دی شپېنو پرې مو موټر دی او توره کوټه اغوسې ده. زما د ټلیفون شمېره ده 0508 315 9090. ټلیفون شمېره یې ځلی بیا 0508 315 9090.
زما کار په پاکستان کې د ورکت درک نه ست. نو دا 15 کال کې چې درک نه درو نو نه ټلیفون ته ما سره لرو نه تاګر اتاک وای سلاري بندي حکومت نه جوړ سره خراب دی. نو کچیر زما ځغ یاش نختګان اورید د یادې په خپل اور یا بچان اور نو په دغه شماره زما ته زنګ وي اغا خان میز ته پروسه پراته وته لور درې و یو شپږ د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم چې پراته وته لور درې و یو شپږ وسلام.
زما یو ماما دی دا جکوهغه په نامه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د لوی اوسېدونکی دی. د 4x4 سره مې درک شوی دی. هر چا د کوم معلومات شته په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 4 4 2 5 8 1 6. شماره بیا بیا تکراروم 0 4 4 2 5 8 1 6. زه د لوښ د ولایت د کزکی د ولسوالۍ زما یو کاري د وروري په نامه کوم زوی د زنداور د کلی د چوباغ د کاریز اوسېدونکی دی. که هر چاته معلومات شته په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 9 0 5 9 8. شماره بیا یو ځل بیا تکراروم 0 9 0 5 9 8.
زبر خوشحال خبر کلیوال نامہ کرا کی جنا دارا کر سوا ہے کچا تھا مارا ماٹی دیش میں تھا ماسا راڑی کا بنی سی سپر وسا بنا دی نہ ہتیا تو نہ ہتیا تو سلام
بھلے السلام علیکم زب علمان والا مرضی والے نہ خبر رسوم داز په پانچا دا چاري زاج ګل خبره کوم. ما یو ورو د اشتال عمر لري شوره دې راتلو کال کیږي. د پلار نوم یې نظر محمد دا کان نوم یې ګل محمد او د ورونو نوم یې جمعه ګل چې محمد ګل دی. او د ټلیفون شمېره چې پروا چې پر درې دوان ات تلور پاس کینز یو ځلې بیا شمېره وام چې پروا چې پر درې دوان ات تلور
سلام سلام آزادی ریڈیو ٹول کا کون کتا کوم ساکیم پران جمہور دوست ساحل پن احمد آپ ان کا لکیری چنا درا کرے کا ہر روز ساحل پاک لو معلومات ہی نمات کے پدے ٹیلیفون نمبر زنگ ہو گئی سپر وسو یا ولس درسل ویش اتنے واقع شمار زل بیا تکراروم شکر وزو یا ولس درستل ویش اتنے واقع والسلام آزادی راجو تخا یو نڑے منن.
السلام علیکم زه اسد الله او پاده هلمند ولایت لشکرګاه شهر تاسو سره په تماس کې اند آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته سلامات وړاندې کوم. زما یو برادر دی محمد نبی په نامه دوه کاله کېږي چې زموږ څخه نادره کسه ویدي که چیرې چیرې دی ما خبرې اوري او یا مثلا یو چا معلومات راته وکړي په دغه شمارې دې زما سره اړیکې ونیسي 0 5 0 3 5 0 8 بیا درې اته او بل شماره 0 2 0 2 4 8 6 5 2. دغه شماره که چیرې دی زما خبرې خپله اوري او یا مثلا څوک معلومات راته وکړي بس خپل شیرینی دی راسته د لاسه کې دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکې ونیسي. دوه کاله کېږي چې زما ورور څخه نظره کته وي ستاسو د توجه څخه مننه. د خدای په امان ښه ورځې ښه ژوند ولرئ. د خدای په امان.
السلام علیکم زرف الله د کابل څخه مې اړیکه نیولې ده. زما ورور د محمد الله په نامه چې د سلطان حمید زوی دی درې کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. کچای په اړه باندې معلومات پیدا کړل، هیله ده تیر پوش میلو ته زنګ ووایي. چې تر وات شل 350 او بله شمېره ده 0809 0800 46. علامه منصف
زه جګړن عبدالولي د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فاصله سلامو زما یو خورین چې اصل نوم یې محمد الله دی او مشهور په احمد دی، درې کاله کېږي چې کورنۍ د کورنۍ نه لادرکه شوی دی، د خپلې کورنۍ نه لادرکه شو درې کاله او شپږ میاشتې. او په دغه تلیفون چې تاسو ته درغی او یو بل نمبر تلیفون چې په نامه د محمد نعیم خان دی 0 0 8 0 9 0 4 0 8 0 6 آخری په دې کې موږ ته تاسو معلومات را کوي ډیره مننه به وي او موږ باید د تاسو نه خوشحاله وو په دې موضوع.
سلام علیکم، زالی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ څخه حاکم دورو کا ځوان پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله وشول له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور دا باید خپل نوم ځان نه معرفي کوي، د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني. بازنه ښېدا دي، درمیانه قد لري، سترګې تقریبا نه او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخکې زخمي شوې، بېرته کږه راوستلې ده. دی زما غږ خپله اوري او یا یې د دانډوالان اوري. معنوي ورور یې له مخکې پلان د شمار اړیکه ټینګه کړي، خپله 3 لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. اړیکې شمېره ده 0 5 3 3 0 5 5 3 3 0 3 0 3 0.
السلام علیکم، زما یو ورور دی چې د عبدالسلام په نامه سره مشهور دی، په عبدالسلام سره هم د عبدالسلام په نامه سره مشهور دی. زه د کندهار ولایت نه خبره کوم، د کندهار ولایت تک کابل دروازې صد اختر رئیس ته نادرکه شوی دی. کار مسلمان ورور د په اړه معلومات لري یا دی په خپله د اعلان اوري نو پر دغه شماره دې زنګ راته ووایي. 0 1 1 3 0 1. شماره یو وار بیا 0 1 1 3 0 1. کار مسلمان ورو دپاره معلومات لري، شیرین ورکو یا د خپله د اعلان اوري په دغه شماره زنګ راته ووایي. تقریبا دا د 2 شاته 3 کالو دی. خدای په امان.
السلام علیکم، زه مقدم د هلمند د ولایت د مسکلاري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو د مرغان ځای دی چې هم د مرزا دی، د شبرغان د ولایت، د شبرغان دی، د پلار نوم حاجي عبدل دی. نو که چېرې دی زما غږ اوري، دی ته به خپل پیغام ستاسو پیغام ساتونکي ماشین ته راولېږي.
سلام علیکم، د هر ولایت غوراک ولسوالۍ څخه زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډېر ښه عمر لري، دا شپږ کاله تېر چې زما فوروک دی. ار سره که د پاره معلومات یې دنم دال خان دی، موږ یې په دغه شمېره زنګ وهو. 0 1 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 شمېره یې زه بیا وایم 0 1 1 3 0 1 3 0 1 3. سلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې موږ کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي. کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهارونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. ما فریبا وحیدی و همکارانم در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستیم. 4 عضو کنگرس امریکا در سفر بر کابل به ادامه همکاری های دراز مدت حکومتشون به افغانستان اطمینان دادند و رئیس جمهور اشرف غنی میگوید به خاطر بهبود وضعیت شهری باید شهرها از انجن مصرف به انجن تولید مبدل شوند. همین گزارش ها در آغاز برنامه حاضر جا دارند. در نیمه دوم هم برنامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنین. حالا تازه‌ترین رویداد